مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مسپښین یو بجې سو زبوريوال کاکړ په دې وسه تخبرونه کې تاسو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې بووري چې د تشتول سوی پروفیسور اجمل خان نوې ویډیو خبره سوی د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین او همداسي د ترګری پر ضد د جګړې په اړه د پاکستاني وزیر اعظم د سرګندونو په اړه ریپورت لرو او هم د خبرونه په دویمه برخه کې د مشال ریډیو اونې ز خبرونه جمهوریت هم د دې ګړې برخه ده خلمړی به مليحه امیرزاده تور سوچ تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړی.
السلام علیکم ته ټولو الفام کړه د خبرونو سټکو ته وسلوالو طالبانو د اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو خبره کړي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری به د روانې میاشتې په 11مه نیټه ایران ته د پاک ایران ګیس پایپ لاین منسوبې د پرانیستې لپاره وځي او شمالي کوریا د جنوبي کوریا سره امن معاهده د ختمولو اعلان کړي. د خبرونو تفصیل وسوالی ډلې طریقې طالبان پاکستان تیر ورځ نا وخت د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو خبره کړي. مشال ریډیو ته پته لاسه شوی ویډیو کې اجمل خان خودل شوی چې د خیبر پښتونخوا د حکومت او نورو واکدارانو نه غوښتنه کوي چې داغه د رهایی بندوبست کړي.
گورنر خیبر پښتونخوا ته وزیر اعلی د صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا همدردانه اپیل کوم د قوم ته اپیل کوم چې زما کوم سرویس او هغه په بنیاد باندې د زما لپاره کوشش وکړي او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولي چې هغه را پریدي چې طالبان ما پریدي او زه خپل کور ته ځم. چیف جسټس په شاه رای کورټ ته او اسفندیار خان ته هغه تم دا اپیل کوم.
اجمل خان په 1 ستمبر 2010 کال کې وسلوالو طالبانو د ډرایور سره تختولو چې ډرایور یې سمو د مخ کې خوشی شولو. د پاکستان صدر آصف علي زرداری به د پاک ایران ګیس پایپ لاین منسوبې د پرانیستې دستورې لپاره ایران ته ورځي. د زیارت په ورځ په هفتهواره خبري هونډه کې د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان ویل زرداری به د رواني میاشتې په 11مه نیټه دغه هیواد ته ورځي چې مخکې هم په 28 جنوري د ایران دوره کړې وه. معظم احمد خان زیاته کړه
صدر آصف علي زرداری به په 11 مارچ ایران ته د دې پروژې د پرانیستې لپاره ځي او د پېټرولیم وزارت به دې سلسله کې مشري کوي او په ټولو تفصیلاتو او په پروګرام کار کوي او د بعضي ملکونو مشران به هم د دې پروژې د پرانیستې دستوري لرازي.
نوموړي ویل چې دغه پروژه د پاکستان په مفاد کې ده او په اړه واضح موقف لري. امریکا وخت په وخت د 1.8 کیلومتره پایپ لاین په دې منصوبه اعتراض څرګند کړی دی. د خیبر ایجنسی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې د حکومت په لور ډلې انصر الاسلام او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تازه نښتې شوې دي. د چارواکي په خبره په دې نښتو کې خواوشا څلور کسان وژل شوي دي او یو شمېر پکې ژوبل دي. انصر الاسلام ډله په تیرا کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس د سمودې راهیسې د تحریک طالبان پر ضد هم راپورته شوې ده. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ مانسل کیږي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د دې ورځ لپاره په خپل پیغام کې نوموړي ویلي په دې موقع د نړۍ او په تیره د پاکستان ښځو ته مبارکي ورکوي او ښځو سره امتیازي سلوک د ختمولو په لړ کې د دوی د هلو ځلو ستاینه کوي. په خپل پیغام کې نوموړي وویل د پاکستان حکومت د هر قسمه امتیازي سلوک په وړاندې د ښځو د حقونو تحفظ کولو ته ژمن دی. د دې ورځې د مناسبت سره نن په پاکستان کې یو شمېر دستوري کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر عمر داوزی د جمعرات په ورځ کوټې ته په سفر کې په بلوچستان صوبه کې د میشتو افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلی او د علي آباد په پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته 1,00,000 او زخمی شوو کسانو ته 50,000 افغانۍ ورکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزي په هدایت له اسلام آباد د غلطه ورغلي پلاوي دغه مرستې وویشلې. دا په داسې حال کې د روان کال د فروری په 14مه نیټه د هزاره ټاون په علي آباد سیمه کې 1,400 کسانو ته مجبوره واړوله چې 90 پورې پکې افغان کډوالو. امریکایي چارواکو تیر ورځ اوسامه بن لادن د زوم د نیول کېدو پخلی کړی دی څوک چې یو وخت القاعده تنظیم ویان هم وو. چارواکي وایي تمه ده چې د سلیمان ابو غیث پر ضد به نن د جمعې په ورځ د ترهګرۍ د الزاماتو لومړنی اورېدنه وشي. رپورټونه وایي غیث په اردن کې نیول شوی و چې تر لنډې مودې په ترکیه کې د بندي ساتلو وروسته نیویارک ته رسول شوی دی. د امریکا د انصاف وزارت وایي پر غیث تورونه دي چې د امریکایي وګړو د وژلو پلانونه جوړ کړي وو. لوی سارنوالی ریکورډ وایي د نوموړي کس نیونه ښایي چې امریکا به هیڅکله د القاعده د هغو غړو په ترلاسه کولو کې د نرمۍ نه کار نه اخلي څوک چې د دوه سره یو کال د ستمبر د 11 نیټې په ترهګریزو بریدو کې لاس لري. د غیس په اړه ویل کېږي چې اوه سلوي خلن دی او په کویت کې زیږیدلې دي. دا زیارت په ورځ په انټرنیټ یو ویډیو ښایي چې داسې باور کېږي د ملګرو ملتونو د امن د فلیپیني ډلې 21 کسان په شام کې تېره ورځ یاغیان ونیول. د سولاسات ډلې او اهلکار په ویډیو کې وایي چې ټول خوندي دي او خیال یې ساتل کېږي. د شام د بشري حقوقو برېټانیا میشتې ادارې دغه ویډیو خپره کړې چې پکې د ملګرو ملتونو د ډلې یو این ډی او ایف شپږ کارکوونکي په یو یونیفارم کې او یو بل چارواکي چې ځان د ملګرو ملتونو د فلیپیني ډلې یو غړي ښایي ښودل شوي دي. فلیپینز د شام او اسرائیل ترمنځ د ګولان په لوړو کې د دغه سانو د نیونې غندنه کړې او په سمدستي ډول یې د دوی د خوشي کولو غوښتنه کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. شمالي کوریا د حریف هیوا جنوبي کوریا سره منمایده د ختمولو د دواړو ترمنځ بیړني هاټ لاین د بندولو اعلان کړی دی. دغه اعلان په 12 فروری د شمالي کوریا د اټمي ازموینې په لړ کې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل لخوا د نوي بندیزونو تر لګولو سوګنټې وروسته مخې ته راغلي. په شمالي کوریا کې پر امن اتحاد کمیټي په جاري شوي بیان کې ویلي دي چې هیوا د جنوبي کوریا سره د امن ټولې معاهدې ختموي چې امریکا یې ملاتړې ده. د کوریا مرکزی سرکاري خبري اژانس ویلي چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا سره په سمدستي ډول د رابطې کرخه یا هاټ لاین هم پرې کوي. او د وینزویلا د منځمهاله انتقالي دورې مشر وایي د هوګو شاویز مړې به د لینین د جسد پر سیر خوندي او د شیشې په یو قبر کې ساتل کیږي سو خلک یې دیدار وکړي. د هیواد موګتی مشر نیکولس مادورو دا هم ویلي دي چې د وینزویلا د ولسمشر جسد به د اوو نورو ورځو لپاره د ولسي لیدنې په موخه د ولسمشر د ماڼۍ سره په څنګ کې په یو پوځي اکاډمۍ کې ښودل کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. وسلوال طالبانو د پروفیسر اجمل خان نوې ویډیو خبره کړې ده. پروفیسر اجمل خان په دې ویډیو کې وایي
گورنر خیبر پختونخوا ته وزیر اعلی د صوبایي حکومت خیبر پختونخوا همدردانه اپیل کوم، د قوم ته اپیل کوم چې زما کوم سرویس او هغه په بنیاد باندې د زما لپاره کوشش وکړي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه د روانې میاشتې پر 11 نیټه پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم وایي اوسنۍ حکومت د تراګرۍ پر ضد پر کوټلې کړنلاره عمل کوي. یو شمېر خلک په پاکستان کې د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه اندېښنې لري. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي او که د خبرونې تر پای را سره واست نو په 19 پروګرام جمهوریت کې به واوري
مفهوم دومره وسیع دی چې په دې کې هم سیاست راځي، هم اقتصاد راځي او هم ټولنیزې اړیکې د خلکو راځي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان تحریک طالبان د اسلامیه کالج پېښور د تشتول سوی پروفیسر اجمل خان نوې ویډیو خبره کړې ده. مشال ریډیو ته د دې ویډیو یو کاپی ترلاسه سوی ده چې پکې پروفیسر اجمل خان د پښتونخوا له گورنر او نور چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د طالبانو شرطونه دی ومني تر څو دی خوشی کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
تحریک طالبان پاکستان د پېښور اسلامیه کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو رسنیو ته خبره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې په دغه ویډیو کې اجمل خان د خټو کور دیوال سره ودرول شوی او خپل بیان ریکارډ کوي. نوموړی په دغه ویډیو کې د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی، پېښور های کورټ چیف جسټس او نورو واکدارانو څخه غوښتنه کوي چې دوه نیم کاله د طالبانو په قید کې پوره شول خو د رهایۍ هیڅ بندوبست نه وشو. نوموړی په ویډیو کې وایي څومره یې چې اورېدلې نو دولت وایي چې د طالبانو غوښتنې ډېرې لویې دي خو د ده په وینا طالبان وایي چې د ده په اغوا کې ککړ درې کسان چې دولت نیولې دي هغوی پرېښودو ته دولت تیار نه دی. اجمل خان په دغه ویډیو کې وایي دغه کسان چې د ده اغوا سره تعلق لري که د ده خلاصون ورسره کېږي نو دولت باید دغه غوښتنه ومني ځکه چې نور طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوی او ضعیف شوی دی چې د زړه ناروغه هم دی. لہذا دولت ته پکار دی چې دغه دوه یا درې کسان آزاد کړي چې طالبان پرې ده ته هم آزادي ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي چې د خپلې ناروغې ښه علاج وکړي. د طالبانو په قید کې بند وایس چانسلر اجمل خان په دغه ویډیو کې داسې بیان کوي.
گورنر خیبر پختونخوا ته وزیر اعلی د صوبایي حکومت خیبر پختونخوا همدردانه اپیل کوم، د قوم ته اپیل کوم چې زما کوم سرویس او هغې په بنیاد باندې دې زما لپاره کوشش وکړي او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولي چې هغې را پرېږدي چې طالبان ما پرېږدي او زه خپل کور ته ځم. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تا او اسفندیار خان تا اغیت هم دا اپیل کوم چې اغید په خپل دلچسپی والی اوس دوه غټه خبره نه ده چې زما د رهای د پردیسو کی زوس بډای ما دړ مریض ما
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین سره اړیکه ټینګه کړو، خو د بیا بیا هڅو باوجود د نوموړي سره په خبرو کې بریالي نشو. دا یادونې ده چې وایس چانسلر اجمل خان د 2010 کال ستمبر میاشتې په 1 نیټه باندې وسله والو طالبانو د پروفیسر کالونی پیښور نه د خپل ډرایور سره یو ځای اغوا کړی و چې ډرایور یې څو میاشتې وړاندې خوشی کړی شوی دی، خو نوموړی لا هم د طالبانو په منګولو کې دی.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس د پایپ لاین پروژه به د روان میاشتې پر 11 نیټه پیلېږي. په دې لړ کې به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ایران ته دوره هم کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین معظم احمد خان ویلي د امریکا او نور هیوادونو اندېښنې پر خپل ځای دي، خو دوی د انرژۍ په لړ کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې دا پروژه عملی کړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د خارجه چارو وزارت وینا ده چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه به د روانې میاشتې په 11 نیټه پیلېږي. د زیارت په ورځ په هفته وار خبرې غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویان معظم احمد خان ویل
صدر آصف علي زرداری به په 11 مارچ ایران ته د دې پروژې د پرانستې لپاره ځي او د پټرولیم وزارت به دې سلسله کې مشري کوي او په ټولو تفصیلاتو او په پروګرام کار کوي او د بعضي ملکونو مشران به هم د دې پروژې پرانستے دستوری لرازی.
تو یہ سوال پر جواب کی معظم احمد خان زیادہ کرا چدا پروجا دا پاکستان پا مفاد کی دا
زما پا خیال زمونگ دے پا اڑا دیر واضح موقف تے یقیناً چی دا پروجا زمونگ دا ملک پا مفاد کی دا امونگ تا دے پروجے پا اڑا امریکی سرسرا دنور و ملکون اعتراضاتو علم ہمشتا، خو مونگ پا دے اڑا واضح ہیو او امید کو چی زمونگ ملگری بشمولی امریکہ با زمونگ دا معاشی مجبوریانو ادراک ولری.
د پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے د لاسٹک په اړه د بهرنو چارو کارپو او پیښور پوهنتون پروفیسر سرفراز خان وای
دا چې پاکستان لا د گیس ضرورت شته او ایران سره چې دا معاہدہ پاکستان سائن کئی دے دا پارا چې دلته ډیر لوی قلت دے.
د ذکر وړ ده چې وخت په وخت په دې منصوبے د امریکای لخوا اعتراضات مخې ته راغلي دي او پاکستان ته ویل دي چې پاکستان سره په دې لړ کې نورې منصوبے هم شته باید چې پاغې کار وکړي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز شاپ ویل دي چې حکومت اوسنۍ حکومت د ترګري پر ضد کوټلې کړنلار باندې عمل کوي او داغه خبره په دې لړ کې باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ادا کړي. نوموړي دا خبرې د کابینې وروستۍ غونډې ته په خپل وینا کې کړې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د وفاقی کابینې اخیری غونډه د زیارت پر ورځ ماښام د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې اسلام آباد کې وشوه. دې دوران د حکومت په 15 کلنه پالیسو او کارکردګۍ رڼا واچولې شوه. غونډې ته د خطاب دوران وزیر اعظم وې چې د دوی حکومت ته تر ټولو لویه مسله ترهګري وه او دوی د یوې کوټلې کړنلارې تر لاندې د دې په ښه شان مقابله وکړه. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام له خوا رابلل شوې ټولګوندیزو غونډو ستاینه وکړه او ویل چې د ترهګرۍ خلاف به ټولو سیاسي ګوندونو لا خپل کردار تر سره کول وی دی وای
ډایریکشنز هاف بین ایشود فار کیرینګ اوټ ایسټرن اکشن
د ټولو نا قانون ګرځولې شوو تنظیمونو په ضد به د سړلې پرې د سخت کاروای حکم ورکړل شوې دی او پتر هغه کې ککړو خلکو تبا سزا ورکول کیږي د جنگ کې مونږ ډېر قرباني ورکړې دي دا جنگ یوازې د حکومت نه بلکې د ټولو ادارو ولس او سیاسي ګوندونو جنگ دی او دې کې بعد ټولو لا یو موټی کې دلوي د حکومتي پالیسیو لوجه ترهګر کمزور شوې دي او ملک د ترقۍ په لار روان دی
د ترهګرۍ خلاف جنگ پالیسۍ په حق لا چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تپوسو کو نو دوی چې موجوده حکومت کې ترهګرۍ ختم شوې نه بلکې نور زیاته شوې ده د زیاتوي
عملداری دا حکومت خاص کر بعض ضلعوں کے کراچی شوا یا پختونخوا شوا یا فاٹا شوا بلوچستان شو حکومت عملداری یا رشتہ دینا سوکھ چسواڑی
د کابینې غونډې وروسته د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا مطبوعاتو ته وویل چې تیرو 15 کالو کې د کابینې یو سل دیش غونډې شوې دي چې پکې 1516 فیصلو کې په 1228 فیصلو عمل درآمد شوې دي د په خبره د کابینې غونډه کې د راتلونکو درې کالو د پاره بجټ حکمت عملی منظوري هم ورکړې شو چې پکې د وفاقي بجټ حجم د 2.5 نه تر 15 کرب روپو پورې خودل شوې دي او د کې د ترقیاتی کارونو د پاره 1.5 اربا او د دفاع د پاره 600 اربا روپے بیل کړی شوې دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان د حزب اختلاف مشر چودري نثار علي خان ویل دي چې دوی د نگران حکومت د وزیر اعظم لپاره د درو کسانو پر نومونو سلا کړې ده تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم راجا پروز اشرف د حزب اختلاف مشر ته یو خط لیږلی وو او د نگران وزیر اعظم لپاره د دوو کسانو د نومونو غوښتنه ورڅخه کړې وه دا چې په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم څه اختیارات وي او د هغه ټاکنه په څه توګه منځته راځي په دې اړه احمد شاه اعظمي یو رپورت تیار کړی راځي چې په ګټه وورو
د پاکستان د حزب اختلاف مشر چودري نثار علي خان د چهارشنبه په ورځ په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې دوی د نگران حکومت د وزیر اعظم لپاره د درو کسانو پر نومونه سلا کړې ده چې جسټس ریټایرډ ناصر اسلم زاهد جسټس ریټایرډ شاکر الله جان او رسول بخش پلیجو پکې شامل دي تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د حزب اختلاف مشر ته یو خط لیږلی وو او د نگران وزیر اعظم لپاره د دوو کسانو د نومونو غوښتنه ورڅخه کړې وه په پاکستان کې حکومت او سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د بوري دور لپاره د خپل خوښي وزیر اعظم راولي دا چې په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم څه اختیارات وي په پېښور کې د قانوني چارو کارپو بیرستر بچا وای لاین سره سم نگران وزیر اعظم هم بشپړ اختیارات لري خو دند عام انتخابات تر سره کول وي
داس کې نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت جوړ شي دا غوي کار چې په صحیح طریقې باندې الیکشن شي لکه څنګه چې پاین کړي چې شفاف الیکشن او د انصاف والا الیکشن یو هغه کې صدا څه سمبالي څه زیاتې وړ شي خو دا غوښ اختیارات مکمل اختیارات دي هغه اختیارات دا غوي چې کوم د آئین بلاندې یو د وزیر اعظم سره یې دا ګره خبره ده چې دوی اکثر وزیر اعظم نگران دا سره ولي چې دا غوښ خاص دلچسپي نه یې هغه تم دا پتی چې دې د پار راوسته ما چې بس دا الیکشن سر تور سوم یو میاشت وا او هغه لپس د غونو چې دا شکار رانه ونشي چې سبا بیا په کې زراګې شمه
په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم لپاره د سمودي راهیسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د بشري حقوقو د مبارزې اسما جهانگیر نومونه اخیستل کیږي دا چې د نگران وزیر اعظم اختیارات د منتخب وزیر اعظم له هغه څخه توپیر لري او د هغه ټاکنه په څه توګه رامنځته کیږي په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسور ډاکټر رسول بخش رئیس وای د نگران وزیر اعظم مودا کموي او ټاکنه حکومت او حزب اختلاف په ګډه کوي
اختیارات میں تو فرق نہیں ہے جو آئین کے مطابق وزیر اعظم کے اختیارات ہوتے ہیں
اختیارات کے کوئی فرق نہیں ہوئے د عین لمخی چې د وزیر اعظم څخه اختیارات وي د ابوري حکومت د نگران وزیر اعظم هم هغه اختیارات وي او هم هغه سی کابینه لري فرق یې یوازې دا دی چې د ابوري حکومت د وزیر اعظم مودا تر درو میاشتو نه زیاتې دی او په عین کې د نگران وزیر اعظم په اړه ویل سوی دی چې غیر متنازع سړی بوي هغه خپل سیاسي پس منظر درلودلای شي خو د هغه د مشورولي او اهلیت په اړه باید ټول متفق وي. زموږ په عین کې دا هم راغلی دی چې د نگران وزیر اعظم د ټاکلو پریکړه به حزب اختلاف او حکومت په ګډه کوي. که چیرې دوی پر یو نامه اتفاق ونه کړي نو بیا به د نومونو لیست د الیکشن کمیشن مشر ته لیږي او هغه به حتمی پریکړه کوي.
په پاکستان کې حکومت او د حزب اختلاف ګوندونو هلې ځلې روانې کړي چې د اوبوري دور لپاره د خپل خوښې وزیر اعظم راولي. دا چې د اوبوري حکومت وزیر اعظم په پالیسیو کې څه بدلون راوستای سي او څه ګټه رسولای سي، بیرستر باچا په جواب کې وایي
خدا دی عمله چکم دی لګول دی یو ځین بل دی تو دی یو دی کی چکم دی وزیر اعظم پورو لاس کې شي بیا ناغه سره نور چکم دی انتخابي سلسله ټول دا غه سره ای نو زه ته وایم چې په دې کې دا یې راځي چې دا څه صورت دی نشي چې دا وزیر اعظم راشي چې هغه یو ګوند سره دا غه مرسته.
د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر قمر زمان کایرات سو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د وسنی حکومت مده د روان کال د مارچ پر 13 نیټه پای ته رسیږي، نو په همغه ورځ به نگران حکومت جوړیږي. خدا چې وزیر اعظم به څوک وي تم سرګندېږي چې د دې پریکړه به پر اتلونکې اونۍ کې وسی.
احمد شاه اعظمیو ټاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی او صوبایي اسمبلی به د روانې میاشتې تر 14 نیټې وړاندې ماتې کړل سي او لنډمهاله حکومت ته به په شاوخوا دوو میاشتو کې دننه د عامو انتخاباتو کولو دنده وسپارل سي. اوس پوښتنه دا ده چې د لنډمهاله حکومت لپاره به په ټول ملک او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د انتخاباتو کولو په لړ کې تر ټولو لوی ستونزه څه وي؟ آیا د انتخاباتو د ځنډېدو ویرستا او کنه، او که وځنډېږي نو اغېز به څه؟ په دې اړه رپورټ یله یو لنډې دمې ورسته اورو. د پاکستان امنیتي حالت ته په کتو سره د راتلونکو عام انتخاباتو په لړ کې ولس د امن او جمهوریت په اړه ځینې اندېښنې لري. د لنډمهاله حکومت په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر او د امنیتي چارو کارپو ملک نوید وایي نه په پاکستان کې مجموعي حالات د انتخاباتو لپاره مناسب دي او نه هم دا خبره د پاکستان په ګټه ده چې انتخابات دې وځنډول سي. چې کله مو په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په لړ کې د لنډمهاله حکومت د ستونزو په اړه له ملک نوید څخه وپوښتل نو هغه وویل چې په دې صوبه کې به تر ټولو لویه ستونزه عوامي نېشنل ګوند ته ورپېښ شوي.
خیبر پښتونخوا کې هم مسلې شته چې کوم هلته عوامي نېشنل پارټي حکومت دی هغه ډېره مخه کړې د دهشتګردو او د دهشتګردو اوسه پورې ځکه دا ده چې دا یو پارټي وه چې کوم نظریاتي طور باندې ډېر زیات شخصي سره به دهشتګرد تنظیمونه به یې خلاف به خبرې هم کولې او کاروایي به هم کوله. نو هغه کله حکومت کې نه وي نو هغه کتلی شي چې دهشتګرد تنظیمونه سور حد پورې ځي او د لیډرانو ته نقصان رسېږي یا د دې جلسې خرابولو کوشش کوي.
په بلوچستان کې هم فرقیزی وژنې او له پاکستانه بیلتون غشتونکې د بلوڅو وسلوالې ډلې د انتخاباتو په لړ کې د امنیت په وړاندې د اندېښنې وړ بلل کېږي. په کوټه کې خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي مشکلات به وي، خدای دا فکر نه کوي چې ګواکې انتخابات به وځنډول سي.
لکه د فزدار ایریا چې دی انت دا د دوه صوبایي اسمبلی یا قومي اسمبلی د پاره چې دا د غصه یا ورډ یا د زیری الیکشن یا اوران او د غو کې چې ډیر زیات ارامي نشته انت خو د بنمول خلاف یا سټیټ خلاف چې دی ازادي قسم خلک چې دی هغه ډاکټر الله نظر په شکل کې چې دی هغه سرګرم دی. هغه پښتنو په سیمه کې یو دغه د ګلستان خلک چې دا وینم یو نیمه حلقه چې دی انت په ټینشن سره دی دا بدرې حلقه چې دی
کچيري په ملکی د امنیتي ستونزو لکبله انتخابات لځند سره مخامخ سو نو د دې به اغیز ثوي. د امنیتي چارو کارپو ملک نوید په اړه وایي
نو ما هو خیال دی د تشن کردې د وځي انتخابات پوسپون شو نو ما هر دغه د جمهوریت د نقصان له او د پاکستان تاریخ کې به یو ډېر تور ورکراشي چې دا دهشتګردۍ او بدامنۍ د وجه انتخابات په ټایم باندې ونه شو نو دا به پاکستان لپاره ښه خبره نه وي.
د پاکستان په شپږ کلن تاریخ کې به د لومړی ځل وي چې یو ټاکل شوی ولسی حکومت د خپلې 15 کلنې قانوني مودې لپاره کول وروسته واک لنډمهاله حکومت ته وسپاري.
لشکر جنگوی وسلوال ډله چې په دې وروستیو کې یې پر شیعهګانو د یو شمېر بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده. د دې ډلې جوړوونکی ملک اساق د پنجاب د ریمیر خان ضلع اوسېدونکی دی. د دې ضلع د پولیسو مشر وایي دوی دلته هیڅوک د قانون ماتولو ته نه پرېږدي، او د پنجاب حکومت په وینا یې ملک اساق هم د یوې میاشتې لپاره په جیل کې اچولی دی. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکی درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورټ لیکي د پنجاب رحیم یار خان ضلع چیرته چې د لشکر جنگوي مشر ملک اساق اوسیږي، د دې ضلع د پولیسو مشر سهیل ظفر چټاوای هغه دلته د یو سارونکي یا امپایر کردار لوبوي، یعنی چې څوک قانون ماتوي هغوی نسی. لشکر جنگوي هغه ډله ده چې په دې ورستیو کې یې په کوټه کې په شیعهګانو د خونړي بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده. دا ډله ملک اساق جوړه کړې وه. دا رپورټ زیاتوي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو په اړه اندېښنې لري، خو په پاکستان کې د فرقیز تشدد په اړه نړیواله ټولنه ډېر لږ خبر دي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې په شیعهګانو یو شمېر بریدونه وشو چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي، او داسې ښکاري چې د ریاست امنیتي ادارې د دې په مخنیوي کې ناکامه دي. رپورت لیکي که څه هم وسلواله ډله لشکر جنگوي په پنجاب صوبه کې ډېر فعالیتونه نه کوي، خو بیا هم سهیل چټاوای د پنجاب حکومت ورته امر کړی چې ملک اساق دې د یوې میاشتې لپاره په جیل کې واچوي. د کوټې په دماکو کې خواوشا 200 کسان وژل شوي وو، او پنجاب پولیس وایي چې دې لړکیې د لشکر جنگوي تر یو نیم سلو زیات مشکوک پلویان نیولې دي. د رپورت د وینا تر مخه ملک اساق د قتل په سلور سلويخ کیسونو کې په جیل کې سوار لس کاله تیر کړل، خو د ثبوتونو د نشټوالي له وجې خلاص شو، او پر رحیم یار خان کې یې لوی هرکلی وشو. نوموړي با په خوا د سیګریټو کاروبار کولو چې په 1996 کال کې یې لشکر جنگوي ډله جوړه کړه، او رویټرز تور لګوي چې په دې لړ کې ملک اساق سره پاکستانی استخباراتي ادارو هم مرسته کړې وې. رپورت زیاتوي ملک اساق د جیل نه د خلاصېدو نه پس د اهل سنت والجماعت نائب صدر جوړ شو. دا ګوند په بنیادی توګه د شیعهګانو نه نفرت کوي، خو د ملک اساق زوی عثمان اساق چې په خپل هم د یاد ګوند فعال غړی دی، رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د هغه پلار او یاد ګوند د ترهګرۍ د پیښو سره تړاو نه لري. رپورت لیکي په رحیم یار خان کې په دې ورستیو کې د ملک اساق د پلویانو او شیعهګانو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې یو شمېر کسان جوبل شوي وو. که څه هم په دې پیښو کې څوک وژل شوي نه دي، خو په دغه سیمو کې خلک د ناارامۍ سره مخ دي. د شیعهګانو یو مشر شیخ منظور حسین رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي ملک اساق سره د عام ولس ملاتړ نشته، خو د هغه تر شا وسلواله ډله ولاړه ده، او که هغه یو وار بیا خوشی کړی شي نو خونریزي او لاقانونیت به رامنځته کوي.
منور شاو دی ډیلی بیست په نوم ورځپاڼه لیکي شاوخوا یو کال مخکې طالبانو له امریکا سره د سولې خبرې درولې وې. طالبانو هغه وخت دا ویلو چې امریکا په بیا بیا خپل دریز بدلوي، نو ځکه دوی ورسره خبرې نه کوي. د ورځپاڼې په خبره اوس داسې ښکاري چې طالبان یو ځل بیا د خبرو اترو لپاره لیواله دي. د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د ډیلی بیست لیکي د طالبانو لخوا یو دم له امریکا سره د خبرو بیا پیلول خي چې هغوی له خپل لار بیرته ګرځېدلی دي. دا ښکاري چې دا ځل به دوی د افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره هم خبرې وکړي. تر دې مخکې طالبانو تل د کرزي حکومت ته امریکا ګوډاګي په نوم یاد کړی دی. په تیره یوه میاشت کې یو شمېر لوړپوړو طالبانو د کوټې او قطر ترمنځ تګ راتګ کړی دی. کوټه د طالبانو محفوظ مرکز ګڼل کیږي. د طالبانو یو سیاسي غړي ذبیح الله د ډیلی بیست ته ویلي دوی اوس مهال په باقاعدګۍ د قطر او کوټې ترمنځ سفر کوي. د ورځپاڼې په خبره د نوموړي خبرې پخوا هم باوري او سمې ثباتي شوې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د پروپاګندې یو مهم مشر امیر خان متقی قطر ته تللی او بیا یې کوټې ته رپورټ ورکړ. عبدالواسی چې د طالبانو د وخت د سرې میاشتې ادارې مشر و هم تیره میاشت قطر ته تللی و چې هلته د خبرو اترو لپاره خپل پوخ دفتر پرانیزي. واسی یو کال مخکې له یوه افغان زندانه خوشې کړل شو. یو شمېر هغه طالبان چې په قطر کې په میلمستونونو کې اوسي اوس اپارټمانونو او کورونو ته د منتقلېدو په مراحلو کې دي، ځینې خو خپلې کورنۍ هم هلته بیایي. ورځپاڼه د دوو لوړپوړو طالبانو لخلیلي کې د طالبانو وخت پخواني دفاع وزیر ملا عبیدالله اخوند کورنۍ په کراچۍ کې اوسېده. د هغه کورنۍ اوس قطر ته ځي. اخوند درې کاله مخکې د پاکستان په یوه زندان کې مړ شو. همداراز د استاد یاسر کورنۍ هم قطر ته ځي. ورځپاڼه لیکي د کوټې او قطر ترمنځ دا تګ راتګ د پاکستان په صلاح او منظورۍ کیږي. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د کوټې او قطر ترمنځ چې د اړیکو یا رابطو تشه وه هغه لرې کړل شوې ده. دغه په خبره وس طالبان په ډاډ دفتر پرانیستای شي او لشورا سره په اړیکه کې پاتې کیدی شي او هدایت یا لارښوونې تر لاسه کولای شي. د طالبانو د کوټه شورا یو لوړ پوړی غړی وای کڅه هم پاکستان د کوټه او قطر ترمنځ د طالبانو سفرونه څاري، خو په قطر کې د طالبانو د دفتر له نظر سره وس خوشاله دي. یو بل طالب مشر وای ک پاکستان طالبانو او نورو افغاني ډلو ته اجازه ورکړي چې په ازادۍ له یو بل سره خبرې وکړي، نو بیا په افغانستان کې سوله راتللی شي. د ټولو طالب مشرانو د نوم نه خو د په شرط له ډیلی بیسټ ورځپاڼې سره خبرې کړې دي. ورځپاڼه د یو طالب لخلي زیاتوي طالبان نه غواړي چې له نړیوال ټولنې سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره مواقع له لاسه ورکړي.
پامیر ساحل وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. له ملیحا امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
وسوال ډلې تحریک طالبان پاکستان د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو خپره کړې. په ویډیو کې اجمل خان خودل شوی چې د خیبر پښتونخوا د حکومت ناغښتنه کوي چې داغه د رهایی بندوبست کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه به د روانې میاشتې په 13 نیټه شروع کیږي. په هفتهوار خبري غونډه کې د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان د صدر آصف علي زرداری د ایران د دورې خبره وکړه. د خیبر ایجنسۍ او چارواکي ویلي تېر ماښام په تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان سنترمنس پتازان خطو کې سلور کسان وژل شوی دی او یو شمېر زخمیان دي. نن د پاکستان په ګډون پټوله نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ منځل کیږي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دې ورځې د مناسبت سره 13 ورځ په خپل پیغام کې ویلي دي چې هیواد یې د خزو حقونه خوندي ساتلو ته ژمن دي. امریکایي چارواکو د اوسامه بن لادن د زوم د نیول کېدو پخلی کړي. څوک چې یو وخت القاعده تنظیم وایاند هم وو، تمه ده چې د سلیمان ابو غیس پر ضد به نن د جمعې په ورځ د ترهګرۍ د الزاماتو لومړنۍ اورېدنه وشي. رپورټونه وایي غیس په اردن کې نیول شوی و. شمالي کوریا د جنوبي کوریا سره د عدم جارحیت معاهده د ختمولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ بیړني هاټ لاین د بندولو اعلان کړی. دغه اعلان په 12 فروری د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په لړ کې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل لخوا د نوي بندیزونو وروسته مخې ته راغلی. او د وینزویلا د مړ شوي مشر هوګو شاویز مړی به د لینین د جسد په څیر خوندي او د شیشې په یو قبر کې ساتل کیږي، سو خلک یې دیدار وکړي. دغه مړی به د اوو ورځو لپاره دغه شان ایښودل کیږي.
د خبرونو لنډیز مو لمشال ریډیو اوریدئ چې ملیحا امیرزاده وړاندې کاو. درنو اوریدونکو، اوس هم د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د کتنې وخت راغلی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې دي. دا چې دی ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی، راځئ چې له سراج زهیر څخه واورو.
نن چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په کوم موضوعاتو باندې خپل اداري لیکلې دي، هغه څه په دا ډول دي. د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د کوېټې، کراچۍ او خیبر پښتونخوا په پېښو کې تحریک طالبان پاکستان ککړ نه دي، بلکې نور داسې څوک شته چې دې پېښو کې ککړ دي او د دوی څخه به په اسمبلی کې پرده پورته کوم. دا د پاکستان او د جمهوریت کمزوري کولو سازش وو. د پارلیمان د دوانو ایوانونو شریک غونډه رابللو سره دی، په دې کې د سلور واړو صوبو اعلی وزیران، د پولیسو مشران او ستر سیکرټریان هم راوبللې شي. او دا وخت دی چې مونږ یو موټی شو او پاکستان لپاره کار وکړو. اداري وایي چې نن د پاکستان په ګډ ګډ کې هدفي وژنې او د ترهګرۍ پیخي روانې دي چې لکبل یې ولست اندېښنو سره مخ شوی دی، او هیڅوک هم دا یقین نه لري چې دوی به د کور نه بهر لاړ شي او واپس به ژوندي راشي. اداري مخکې وایي چې د هدف فی وژنو په دې لړۍ کې که هر ورځ په درزنونو بې ګنا او بې خطا خلک مرګ جوړ لسره مخ کیږي، او د کوټې او خیبر پښتونخوا د نن حالات هم د کراچۍ حالاتو څخه ډېر بدل نه دي. د کراچۍ، کوټې او خیبر پښتونخوا په دې حالاتو فکرمندي او خپګان په خپل ځای، خو دې لړۍ ضرورت دا محسوسيږي چې که هر څنګه او په هر څه کېږي، خو چې ټول ملک کې امن بحال شي او د بدامنۍ خاتمه یقیني شي، او د دې لپاره به ټول سیاسي ګوندونو ته خپل کردار ترسره کول وي. د ادارې په وینا د اکثر سیاسي تجزیه نگارانو او سیاسي مشرانو دا خیال دی چې تر هر څه وړاندې به د کراچۍ، کوېټې او خیبر پښتونخوا د حالاتو مستقل حل راوستل وي، او که داسې ونه کړی شول نو د بدو اثراتو په ولکه کې به ټول ملک راګیر شي. نو په داسې صورتحال کې د حالاتو سمولو په لړ کې د وفاقي وزیر رحمان ملک ذکر شوې وینا زیات د اهمیت وړ ده. اداریا اخیری کې وایي چې رحمان ملک چې په کراچۍ، کوټه او خیبر پښتونخوا کې د مرګونو پیښو او د ناسمو حالاتو ذمہ وار څوک ګڼي، او په دې حواله هغوی سره کوم ثبوتونه موجود دي، باید هغه زر تر زره د دغه عناصرو نه یوازې نوم واخلي بلکې دې لړکی ثبوتونه هم وړاندې کړي او بیا د دغه ثبوتونو په رڼا کې د مرګ د آئین او قانون په دایره کې ضروري ګامونه واغستل شي، ځکه چې همدا هر څه د امن دپاره پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا سرکاري پوهنتونونو کې په سوونو خلک برتکلې شوي دي او دې کې داسې خلک هم شته چې عمرونه یې د شپېتو کالونه تر اتاو یا کالو پورې دي. ادارې وایي چې دا یو ښه خبر ده چې گورنر د دې خبرې نوټس اغستی دی او دغه لړکی پلټنې روانې دي او د دې سره سره د سلیکشن کمیټې غړي او سینډیکیټ ممبرانو ټاکنه کې هم د قانون او قاعدو خلاف ورزي شوې ده او ظاهره خبره ده چې دې کې سیاسي اثر رسوخ او رشوت خپل کردار ادا کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې دې کې شک نشته چې موجوده حکومت د تعلیم په لړ کې ډېر په زړه پورې کردار ترسره کړی دی او بیا چې څومره پوهنتونونه دې دور کې جوړ شوي دي بل هیڅ چا نه دي جوړ کړي، خو د بېنظیر پوهنتون چترال نواخلا تر د عبدالولي خان پوهنتون مردان پورې هر ځای په رشوت او سفارش خلک برتی شوي دي. باید چې انټی کرپشن او د گورنر معاینه کار ډله د دې هر څه پلټنې وکړي او په رشوت او سفارش اغستې شوي خلک ټول لرې کړي چې ورسره حقدارو ته حق هم میلاو شي او د تعلیم نظام هم ښه کړی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
په امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په لاهور کې په تیرو ورځو کې د ادبي میلې په هکله یو مقاله خپره شوې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم په یاد ښار کې د ترګرۍ له ویرې کلتوري هلزل ته زیان رسیدلی دی، خو دا د لاهور د اوسیدونکو لپاره یو ښه موقع وه چې داسې قسمه تقریبونه تقویت ورکړل سي. بلخوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې په استنبول کې د پاکستان، افغانستان او نور اسلامي هیوادونو د عالمانو د یوې غونډې په اړه لیکنه شوې ده. د دواړو لیکنو غټه کې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دا وروستیو ورځو کې په لاهور کې د ښار د ادبي میلې لپاره په زرګونه کسان راغونډ شول چې په تقریب کې د ناول نگارانو سره وویني او خبرې واوري. ورځپاڼه لیکي دغه میلې د موسیقي د یو تقریب او د پوهانو د تقریب د یو ځای نظر ورکوله چې د داخلي لپاره خلکو یو بل ته دیکې ورکولې. ورځپاڼه په نړیواله کچه د پاکستان د ادب کامیابی په ګوته کولو سره لیکي د اردو ژبې 90 کلن لیکوال انتظار حسین د مین بروکر پرایز اوارډ لپاره د نورو لیکوالانو ترڅنګ ونومول شو. په یاد میله کې د ځینو ګډونوالو لپاره دا د پاکستان د یو وګړي په حیث د کامیابی منزلو یو موقع په لاس ورکوي. ورځپاڼه لیکي یو سړي لیکوال محسن حامد وویل چې د پاکستان لپاره د فخر باعث دی او دا پیغام ورکوي چې د هیواد خلک ترهګر نه بلکې عادي انسانان دي. تر ورځپاڼې په خبره په یاد میله تنقید هم وشو. تنقید کوونکو وویل چې په یاد تقریب کې زیاته توجه په انګریزي ادب وه چې د پاکستان د تقریبا 190 میلیون خلکو ډېره لویه برخه پرې نه پوهیږي. ورځپاڼه په وروستیو کلونو کې کلتور ته رسیدلې زیان په ګوته کولو سره لیکي چې د اسلام ضد ویډیو تر خپرېدلو وروسته په لاهور کې بېلابېلې سینماګانې وسوځول شوې. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې چې د تعلیم شرح ډېره کمه ده، په لوړه کچه د ادبي هلو ځلو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو بیا دغه ادبي تقریب د ښار یو نوی تصویر څرګندوي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په استنبول کې نور خلافت نه دی موجود، خو اوس هم یادګار په مذهب د یقین لرونکو لپاره ډېر مهم دی. په روانه اونۍ کې د پاکستان، بریتانیا او انډونیشیا نه مذهبي عالمانو په افغانستان کې د شخړې په اړه د خبرو لپاره په یادګار کې له یو بل سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي که څه هم ورته د طالبانو نه د یری له امله ویل شوي چې د ګډونوالو نومونه باید څرګند نه شي، خو د ورځپاڼې په خبره داسې نه ښکارېدله چې د حقیقت بیانولو نه څوک کېرېدل. ورځپاڼه زیاتوي په ملاقات کې زیات زور په دې خبرو چې دغه مفکوره دې بدله شي چې په افغانستان کې جګړه د طاقت ترلاسه کولو کوشش نه بلکې یوه مقدسه جګړه بلل کېږي. ورځپاڼه لیکي په یوه کمره کې د یو ښه فکر کسان راټولولو سره د غونډې ترتیب کوونکي دا باور لري چې په هغه کار کې بریالي شول چې د قانونو انتظامي پکې ناکامه شوي دي. ورځپاڼه د کانفرنس ته جوړونکي پروفیسر په حواله لیکي چې مشن یې افغانان د خپلو خلکو سره له جګړې منع کول دي او د هغې لپاره یوه نیغه لاره ده. هغه دا چې لوړ پوړي افغان ملایان د نړۍ د اسلامي مذهب پوهانو سره د ځانمرګي بریدونو، ولسي وګړو په نښه کولو، د قدیمي آثارو د تباه کولو او د کورني تشدد په باب د خبرو لپاره ملاقات وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې هفته په کانفرنس کې د کوي ټکو یو مفصل قرارداد مخې ته راغلو چې پکې دغه خبره بیا تایید شوه چې اسلام د نړیوالو بشري اصولو سره سم مذهب دی او په افغانستان، پاکستان او ګاونډي هیوادونو کې په مذهبي ادارو د تشدد په ختمولو غږ وشو. دغه دستاویز په افغانستان کې په 1,000 جماعتونو کې ویشل کیږي چې دا ډول په پراخه کچه خلکو کې دغه سوچ پیدا کړل شي.
ملیحه امیرزاده و چې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې وه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د جمعرات په ورځ کوټې ته سفر کړی او هلته یې د میشتو افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلې او د هغوی ستونزې یې اورېدلې دي. عمر داودزی په کوټه کې په وروستیو چاودنو کې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو کورنیو ته نغدي مالي مرستې هم ورکړې. خدای نور ناصر له کوټې پرې رپورټ لري.
د افغانستان د صدر حامد کرزی په هدایت له اسلام آباد څخه راغلی پلاوی د وجل سبی او کسانو کورونیو ته د مرستې ورکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی د جمرات په ورځ په کوټه کې د افغانستان په قونسلګری کې د وجل سبی او کسانو کورونیو ته 100,000 او ټپي سبی ته 55,000 افغانۍ ورکړې. د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی د وجل سبی او کسانو کورونیو ته د صدر حامد کرزی د غمرازی پیغام هم وابراوه.
له پاکستان څخه د افغانستان د سفیر د تلیفوني اړیکو او راپورټ پر بنسټ د شهیدانو له کورنۍ او ټپیانو سره د غم شریکۍ او خواخوږۍ په نیت د دولت د بیړني حالت نه نوي کول څخه د هر شهید او شهید کورنۍ ته د 100,000 افغانیو او هر ټپي ته د 50,000 افغانیو نقدي مرستې ورکړه چې ټولې 2,000,000 افغانی کیږي منظوروم. د لوی خدای جل جلاله له دربار شهیدانو ته پیرداس جنت، کورنۍ ته جمیل صبر او ټپیانو ته بشپړ روغتیا غواړم.
محمد عمر داودزی له کورنیو سره په خپلو خبرو کې وویل زه او افغان دولت په دې پیښه کې د وجل سبی او ټپیانو له کورنیو سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
تلویزیون گرفته بودم شام کی حادثه غمناک
دی. کله چې می ما شام تلویزیون خلاص کړ نو می ولیدل چې په کوټه کې 14 نسوی ده او په کې ډیرای کسان وجل سبی هم دي. په همدغه لحظه می په زړه کې دا راتېر سو چې په دې سیمه کې هم زموږ مسلمانان ورونه ژوند کوي، خو خدای دې نه کوي چې په دې پېښه کې کوم افغان کډوال وجل سوی وي، ځکه چې هغه ماته تر هر چا راتیر دی او د هغوی درد ما ډیر دردوي. په هغه لازمې له خدای دا وغوښتل چې د وجل سبی او کسانو له جملې څخه کوم افغان کډوال نه وي.
جمله مهاجرین ما نه باشه.
د علي آباد سیمه په دې 14 کې یو تن چې د کور 15 غړي وجل سبی و د مرستې د ترلاسه کولو وروسته د افغانستان له دولت څخه مننه وکړه او زیاته کړه که څه هم په دې مرسته د کور وجل سبی کسان بیرته نه راځي، خو بیا هم د افغانستان د ولسمشر دغه کار ته ډیر درناوی لري.
یکی راضیه زنی از میه دویم کس کبرا.
ما په دې پېښه کې د کور 15 غړي له لاسه ورکړل. راضیه چې زما میرمن وه، کبرا زما یو لور او بله رقیه، زهرا چې زما وریندار وه او د هغې زوی ټول وژل سو. د افغانستان له دولت څخه مننه کوم چې زما په زخمونو یې ملهم ولګول. د یادونې وړ ده چې د روان کال د فبروري په 14 نیټه د 1058 په علي آباد سیمه کې 1,300 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه چې پکې تر نوي پورې افغان کډوال وژل سوي او ټپیان وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو اوس وخت سوی دی د اونځي خبرونې جمهوریت. په دې خبرونه کې مشال ریډیو هڅه کوي چې د جمهوریت او جمهوری اقدار پورې له تړلو ټولو موضوعاتو په اړه بحث وکړي. په نننۍ خبرونه کې به د ډیموکراسۍ تاریخ او له وخت سره د دې نظام پرمختګ په اړه معلومات ترکړو. دا پروګرام هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي. نو دا هم تاسو او دا هم د دې اونۍ جمهوریت اونیزه خبرونه.
جمهوریت
ستړي مشهې د جمهوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د جمهوریت په تاریخ غږیږو. ډیموکراسي څومره تاریخ لري؟ له وخت سره سره د حکومتدارۍ په جمهوري نظامونو کې څومره پرمختګ شوی دی او څومره بدلونونه راغلي دي؟ همداراز په افغانستان او پاکستان کې د جمهوریت وضع څنګه ده؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې مو د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په معنا باس کړو. په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې د نړۍ په هیوادونو کې د واک او طاقت اصل سرچینه ولسوي.
دا ولس چې په څه ډول وغواړي واک استعمالولی شي. د پوهانو په وینا په حکومتي نظامونو کې د ولس د واک اصل او تر ټولو ښه استعمال له ډیموکراسۍ سره کیدی شي. نو په نننۍ خپرونه کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې ولس د خپل واک استعمال له کوم وخت راهیسې پیل کړی دی، یا په بله معنا ډیموکراسي څومره زوړ تاریخ لري. د سیاسي علومو بیلابیل کتابونه ډیموکراسي په بیلابیلو پخوانیو تهذیبونو کې په بیلابیلو اشکالو یا بڼو بیانوي. په دې اشکالو کې یو د یوناني ډیموکراسۍ دی چې شاوخوا 2000 یا 2500 کاله پخوانی تاریخ لري. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي یونس فکور مشال راډیو ته ویل، پخوا به په یونان کې ټول ولس یو ځای ته غونډ شو او د خپل ژوند په اړه به بحثونه کول.
په پخوا کې وایي داسې و چې په یونان کې خلک به د ښار یو ځای راټول کړي، یو غټ دسته یا سټوډیوم کې بیا به پوښتنې ځینې کولې، هغو چې به فیصله وکړه بیا به دې کارونه. نو د هغو راټولول پر یوه ځای کې بیا مشکل شو. نو دوی ویل چې یا خلک به د انتخابات په واسطه خپل نماینده ټاکي، یا د حکومت مشر، یا د دولت مشر، یا د پارلمانو نماینده ګان، هغه به بیا فیصلې کوي، قوانین به جوړي، ځینې به عملي کوي.
یونس فکر وایي په نړۍ کې قبیلوي، شاهي او نیم شاهي نظامونه پاتې شوي دي، خو وسنۍ ډیموکراسي ډېره پراخه معنا لري.
قبیلې د مشرۍ څخه نیولې هغه یو اصول درلوده، بیا پاچاهي رایې جادیږي هغه یو اصول درلودل، بیا په پاچایانو کې مشروطه پاچاهي رایې جادیږي. خو دغه اوسنۍ ډیموکراسي دوی ورته وایي چې مفهوم یې دومره وسیع دی چې په دې کې هم سیاست راځي، هم اقتصاد راځي، او هم ټولنیزې اړیکې د خلکو راځي.
په کابل کې د ترقی فاونډیشن چې د ډیموکراټیکو ارزښتونو یا اقدارو پرمختګ لپاره کار کوي، مشر او سیاسي چارو پوه یار محمد ترقی وایي، که څه هم ډیموکراسي ډېر پخوانی نظام دی او له یونان سره تړلی دی، خو اصلا لومړی جمهوري حکومتي نظام د فرانسې تر انقلاب وروسته عملي شو.
لومړی جمهوري حکومتونه د فرانسې د انقلاب نه شروع کیږي، چې فرانسې انقلاب شو نو دوی جمهوریت اعلان کړ. که څه هم جمهوریت اور ډیر کم او هغه کسان چې په شپړسم لوی ته ماتې ورکړې او حکومت یې په لاس کې نیولی و، هغوی په حکومتداري نه پوهېدل او حتی ډېر اعدامونه وسول او خلک کې تباه شول، او وروسته بیا د دوی حکومت ماتې وخوړله. خو تر ټولو لومړی جمهوري نظام چې و د انقلاب د فرانسې دغه نه راپیدا شو.
یار محمد ترکی وایي د جمهوري نظام یوه بله تاریخچه له امریکا سره تړلې ده، چې هلته خلکو غوښتل اروپایي ډوله نظام ونه لري او خپل یو نظام جوړ کړي.
د جمهوري قوي تاریخچه مو په امریکا کې لرو، چې هلته چې نوی نظام رامنځته شوی و، نو دوی غوښتل چې د اروپا نه کاپي ونه کړي او بالاخره یو جمهوري نظام ولري چې په هغه کې د خلکو استازي وکولای شي د هېواد مشري په لاس کې ولري. نو دا تاریخچه بیا نور هم پسې اوږده شوه او د موږ تر ورځو راورسېدله.
یونس فکور د پښتنو او افغانانو د ټولنې تاریخ ته په کتو وایي چې دلته پخواني حکومتي نظامونه عملي ول، دا حکومتي طریقه زیاتره قبیلوي وه.
دلته خدا دی چې زموږ په ټولنه کې د خپل چارو د پرمخ بیولو لپاره زاړه سیستمونه د شارع څخه نیولې تر غرو او کلو د رو رو دو پورې رواج و. د قوم مشر، د قبیلې مشر، دا پر خپل قوم باندې ملک حکومتونه کوله.
د فکور په خبره پخوا په افغاني ټولنه کې داسې پرمختګ شوی و چې امیر او خلیفه انتخابېدل. له یار محمد ترکی مې پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي ولې په نړۍ کې د حکومت تر ټولو ښه نظام ګڼل کیږي، او ولې دا نظام د افغانستان، پاکستان او نړۍ ځینو نورو مخ پر ودې هیوادونو ولس ژوند ته په پوره ډول نه دی ورننوتی. دی وایي په هغو ټولنو کې چې د لیک لوست کچ پکې ټیټ وي، هلته جمهوري نظام ښه نتیجې نه لري.
په فعلاً په جهان کې هم جمهوري نظامونه دي، هم شاهي نظامونه دي، هم دیکتاتوري نظامونه دي. د جمهوري نظام پرمختګ او د هغوی حکومتداري تر ټولو ښه ثابته شوې پدیده ده چې هلته څوک په واک کې ډېر نه پاتې کیږي او هر معینه موده وروسته بل څوک راځي واک لري ته. خو په هغه ټولنو کې چې بیا د پوهاوی لږ ده او پکې سواد سطح ټیټه ده، حغل ته بیا د دې پوهېدل هم لږ څه ګران دي او ډېر خلک دومره نه پې سر نه په خلاصېږي او تر ډېرو اندازو پورې کسان چې نظامونه جمهوري ورته ویل کېږي خو په اصل کې به د یو کس یا د دوو کسو اقتدار یا.
یونس فکر وایي د پښتنو ټولنه زیاتره قبیلوي پاتې شوې ده، نو ځکه د ولسواکۍ نظام چې د ټول ولس په شراکت جوړېږي دومره پرمختګ نه دی کړی.
خو دلته چون قبیلوي قومي اصول په کلو دي تر رواج و دوی دغه دیموکراسي دا نوی ډول ژوند کول هغه دا چې په ټولو چارو کې به دي ټوله شرکت کوي او سلا به ورسره کوي، یو څه خپل د مقرراتو عنانو مخالف بولي او د بلې خوا څخه په دیموکراسي کې داسې دي چې خلک بیا هوښیار دي، خلک خوشحاله کېږي، خلق قوی حکومتونه او اردوګانی په وجود راولي.
یار محمد ترکه وای په نړۍ کې جمهوریت نظامونه بیلابیل بڼې لري. د وای د ټولو دیموکراتیکو حکومتونو مخه د ولس لپاره کار کول وی، خو په ځنو ټولونو کې بیا دا نظام سم کار نه کوي.
جمهوریت نظامونه په مختلفو هیوادونو کې مختلف شکلونه لري، خو د دې ټولو مقصد دا ده چې په هغه کې د خلکو د ارادې تمثیل وشي. بعضې هیوادونو کې د ښه تمثیلېږي، خو په نورو هیوادونو کې بیا ښه دا نه تمثیلېږي. دا تنها د حکومتدارانو او د مشرانو دغه نه ده، ګناه نه ده. هر څومره چې خلک په حکومتداري کې ډېر ګډون وکړي او هلته خپل رایه وکاروي او خپل نظریې وکاروي او د بعضې غلطو عملونو په مقابل کې مدني حرکتونه وکړي، بېله وسله یعنې په سوله ییز توګه، هغومره هغه ټولنه قوي او هغومره هغه ټولنه جمهوریت او ډیموکراسي قوي وي.
یونس فکر وایي ډیموکراسي اصلا د قانون سرلوړی ده، په دې کې یوازې او یوازې اصول او قوانین وي او هغه قوانین پیاوړي وي.
قانون به وجود لري، په قانون کې به درې ګونی قواوي وجود لري چې هغه اجرائیه ده، مقننه ده، قضایه ده، دا به مستقل وي. په عین حال کې یو د بل ترمنځ به موازنه ساتي، یو بل به تکمیلوي. پارلمان به په آزادو او شفافو انتخاباتو د خلکو دخوا انتخابېږي، پارلمان به بیا حکومت انتخابوي او یا دا د مستقیمو انتخاباتو په نتیجه کې لکه په افغانستان کې رئیس جمهور به انتخابېږي او هغه به بیا دوه کاله دوه واره څلور کاله حکومت کوي، بادلې که ښه رئیس جمهور هم نه دی کوي، بیا به بل رئیس جمهور د خلکو په انتخاب راځي.
د فکر په خبره یوازې په سیاست کې نه بلکې په اقتصاد او ټولنیزو روابطو کې هم د اصولو سرلوړی د قانون حاکمیت د جمهوریت خاصیت دی.
هغه څه به په اقتصاد کې ته یې، هغه فابریکې به جوړوې، هغه پلتنی به ته یې چې خلک یې غواړي، مثلا خلک پلونه غواړي، خلک سړکان غواړي، دا به کوي. او په اجتماعي روابطو کې لکه څنګه چې تاسو در معلوم دي چې په قانون کې باید د ډیموکراسي طرز د ژوند اتمن د بشر حقوق قبول شي، هغه هم د بشر د حقوقو اعلامیه او هغه زمینې قبول شي، د ملګرو ملتونو منشور باید قبول شي. نو ماته داسې را معلومیږي چې اوس حکومتداري په پراخ مفهوم باندې ډیموکراسي یوازې حکومت کول نه دي، بلکې ټوله ټولنه د خلکو په خوښه داسې پر مخ بیول دي چې اقتصاد هم د خلکو په ګټه کار وکړي، ټولنیز روابط هم خلک په خوشحاله وي او حکومت هم د خلکو په ګټه روان وي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو، که په تیرو لسو کالونو کې د افغانستان نوی ډیموکراتیک نظام ته ولیدل شي، نو د دې نظام څومره پرمختګ کړی دی او آیا میوه یې ولس ته رسیدلې ده او که نه؟ د دغه پوښتنې په ځواب کې زیاتره شنونکي وایي په افغانستان کې د امنیت ستونزه د جمهوریت نظام په عملي کولو کې تر ټولو لوی خنډ دی. همداراز د پاکستان د ډیموکراتیک سفر په ترڅ کې شنونکي د دې هیواد پوځي کودتاګانې تر ټولو لویه مسأله بولي. په پاکستان کې له 1950 زیږیز کال راهیسې په بیا بیا پوځي جنرالانو جمهوري منتخب حکومتونه ړنګ کړي او پوځي قانون یې عملي کړی دی. په دې ترڅ کې یو پوځي کودتا په 1980 زیږیز کال کې وشوه چې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ. د خپلې وینا پر وخت جنرال ضیاءالحق وویل،
مسٹر بوټو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے،
د شاغلی بوټو حکومت پای ته رسیدلی دی. په ټول هیواد کې فوجي قانون یا مارشل لا عملی کړل شوی دی. قومي او صوبایي اسمبلیانې یا پارلمانونه رنګ کړل شوی دی. صوبایي گورنران او وزیران له دندو ګوښه کړل شوی دی. آئین نه دی منسوخ کړل شوی خو پر ځینو برخو به عمل نه
کیږي.
ضیاء الحق تر 1983 زیږیز کال واکمن وو او چې د الوتکې په یوه پیښه کې ووژل شو نو واکمني یې هم پای ته ورسېده. تر دې وروسته د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ او په خپل وینا کې یې وویل، ما واک په خپل لاسونو کې اغستې دی او زه به د دې اجازه نه ورکوم چې د پاکستان خلک یو ځل بیا تش په نوم د ډیموکراسۍ یو دور ته واسي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان غړي او پښتني ملت پال سیاستوالي بشرا ګوهر مشال رادیو ته وویل، د پرله پسې پوځي واکمنۍ له کبله په پاکستان کې کله پارلماني او کله صدارتي جمهوریت راغلی دی او دې عمل جمهوري نظام پرمختګ او ودې ته نه دی پریښی.
او امریت دورونو په وجه زمون چې کوم آئین دی هغه لږ کې هغه چې امنمنټس راغلي دي، نو هغه بیا نه صدارتي نظام و او نه پارلمنټري نظام. خو د اتلسم ترمیم کې مونږ پارلمنټ کېناسته او هغه پارلماني نظام ته واپس راوسته. صدر خپل ټول اختیار پارلمنټ ته چې کوم د خلکو ریپرزینټیټیو نو هغه ته وسپاره.
لیار محمد ترکی می پوښتنه وکړه چې د افغانستان په نوې ډیموکراسۍ کې له امنیت علاوه چې تر ټولو لوی ستونزه ده کومې نیمګړتیاوې ګوري. دی وایي په افغانستان کې خلک په پوره ډول په سیاسي نظام کې نه دي ورګډ.
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې د خلکو ګډون په ډیموکراتیک فضا کې او محیط کې او چاپیریال کې ډېر زیات نه ده کارول شوی او د خلکو ګډون پکې ډېر کمرنګ ده. په همدې لحاظ چې ډېر لږ ووټونه کارول کېږي او هغه کسان چې د خلکو واقعي استازي نه دي، هغوی غټو څوکیو ته او قانون ګذاري او پارلمان او دوی ځایو ته راځي. په داسې حال کې چې د خلکو ګډون د خلکو د رایو کارول په سیاسي نظام کې د هغوی ګډون ډېر زیات ارزښت لري.
اورېدونکو، تاسې په خپرونه کې واورېدل چې جمهوریت له زرګونو کالونو راهیسې د یو ښه حکومتي نظام په توګه پرمختګ او وده کړې ده. تاسې د کارپوهانو له خولې دا هم واورېدل چې ولې په افغانستان او پاکستان کې ډیموکراسي په سم ډول نه ده عملي شوې. له همدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسید. که د جمهوریت په اړه پوښتنې لرئ نو د مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشئ او هلته راته پوښتنې پرېږدئ. تر بلې اونۍ مو په مخه ښه.
جمهوریت
نګوري هغوی جنت پسترګو چا چوران کړل د وطن جنتی کلی چې د خور ټیکره به ستر سر نل ویږي لغرورا دا زمون پټ کیولې دلی بابر زیه د هغوی زای بدو زخوی د وطن خاورتا سپک چې چا قتلی ځوانان د افغانان تجربه کیږي تماشه لره ولاړ دے ټول جهان دا یادگار به تر قیامت پاتې کیږي میړنیا دا دی وخت دے د میدان
نور چالر دا دستر ګور زمون نور
روح او دتن سر ډیر ګران شي یا به جوړ کړو مستقل افغانستان نه بزم کې تک ستوري د آسمان شي نه افغان بدبل چا شي غلامان